سن کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل انده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو په دې خبرونه کې. همدارنګه د سیمې او نړۍ په حالاتو هم تاسو خبرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د فرانسې او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو د فوټبال پر نړیوال فدراسیون یا فیفا سخت انتقاد کړی او د فیفا د مشرتابه د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې. د رویټرز خبري اژانس یو خبریال خبر ورکوي چې د روسیې ګڼ پوځیان او په سلګونو پوځي وسایل او وسایط د اوکراین سرحد ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له قسیم سولمل نه اورو. په اثر کې څو مهم سرټکي. د سولې عالی شوراوي ترکمنستان کولای سي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي یو شمېر حکومتي چارواکو ورته ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي تړون د لاسلیک کولو سره اشتباه کړي او له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې د دغې ادارې د مرستیالانو په مقررې کې به د جمهوري ریاست فرمان عملي کړي. د هم د دې محل بشپړ کورنی خبرونه. د سولې عالی شوراوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د منځګړتوب لپاره به د ترکمنستان مرستې ګټورې تمام سي. د دغه شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي رادیو ته ویل چې ترکمنستان د طالبانو له رژیم سره ښې اړیکې درلودې او دا وړتیا لري څو د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د پداسل کې د چې د مشترک المنافع هوادونو لپاره د ولسمشر د ځنګړي استازي شاکر کارګر له دفتر په خبر رسوي خبر پانه کې راغلي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف له شغلي کارګر سره د لیدو پر مهال د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب او قربتوب لپاره چمتووالی شولې. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي حکومتي چارواکو ورته ویلي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې د تړون پر لاسلیک کېدو پښیمانه دي. د دغه جرګې د کورنی امنیت مرستیال د کورونی امنیت کمیسیون امرستیال عبدالحی اخونزاده لازادی رډو سره په خبر کې کته هم دغه چارواکو نمونه یاد نکړل، خو زیاته کړه چې چارواکو منلې چې پر دغه تړون باید لمړی غور او مشوره سوی وای.
کوم کار چې وې دی دغه تړون ته په نامه چې مزه سوی ده په دې مې خپل حکومت هم پښیمانه دی او دا وای چې موږ اشتباه کړی ده او واقعا په دې کې مشکلات ډېر وجود درلودل په دې ته په نامه کې.
شغلای اخونزاده وای د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کورونی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو غړو تیرشپه په جمهوری ریاست کې په دیاړه له ولسمشر سره وکتل او په خبره حکومت ورڅخه په دغه تړون کې د اصلاحاتو لپاره وخت غوښتی دی. ټاکل شوی و چې ولسی جرګه پرون دغه سند وڅېړي او د ملي امنیت سلاکار د توضیحاتو لپاره ورغواړي، خو اداري هیئت دا موضوع له اجنډا څخه وایستله چې د وکیلانو له سخت غبرګون سره مخامخ سوه. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په زابل کې د تروریستي فعالیتونو یو مرکز کشف کړی او څلور وسلوالې پکښې نیولې دي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي چې دا مرکز په قلات ښار کې و. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې له دغه ځایه زیات اندازه چاودیدونکي مواد، انتحاري واسکټونه او مینونه کشف شوي دي، خو د نیول کېدو د نیټې په اړه جزئیات نشته. او له پنګونې څخه د ملاتړ د ادارې آیسا سرپرست وایي چې دغه ادارې د مرستیالانو په مقررې کې به د جمهوري ریاست پریکړه عملي کړي. محمد ابراهیم شمس نن ازادي رادیو ته ویل چې د آیسا په اداره کې هر ډول تغییرات او مقرریانې باید د قانون له مخې وسی.
موږ گزارش وکړو ریاست جمهوریت ته هر پریکړه چې ریاست جمهوریت کې وشو هغه بیا قابل د تطبیق وي. خو مشخصا په دغه رابطه باندې موږ د رئیس جمهور نه دا غوښتنه ده چې هر نوع تغییرات او هر نوع مقررین چې کیږي هغه باید د اصول او د قانون لمخې.
دا په داسل کې د چې 13 ورځ د ایسا لپاره د سوداګری د وزیر لخوا معرفي سوی دریم رستیالان لخپل ساتونکو سره په زور د غیدارې تولاړل چې ورسته به حالت شخړه رامنځته سو. دا کورونی خبرونه احمد شیبر سیمې سو نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحد ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. جو بایدن تیره ورځ په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په ارتباط د ایران مسلې ته اشاره وکړه او ویې ویل
I see it being overwhelmingly in our interest.
زما په نظر دا زموږ سخته په ګټه ده چې د ایران په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړو. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه همدارز له ترورزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاریو ته اړتیا شته. په ورته وخت کې جو بایدن د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې د اوکراین کریمیا یې تیر کال د مارچ په میاشت کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې مداخله کوي. د اوباما د ادارې د اټومي خبرو سره مذاکره کوونکی سرژنۍ دوبۍ خپله دنده پرېښلي. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دې وزارت مرستیال وینډ شیرمن به کله چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي خبرې پای ته ورسیږي خپل کار پرېښلي. مرکچان هیله مند دي چې د جون تر دېرشمې وروستۍ تړون له ایران سره وشي. شیرمن په تیرو دوو کلونو کې له ایراني چارواکو سره په اروپا کې د ډیرو تخنیکي خبرو مشي کړې ده. د هغې د هڅو په ترڅ کې متحده ایالات او ایران د 2014 کال په نومبر کې یوې موافقې ته ورسېدل او په اپریل میاشت کې هم د یوې موافقې چوکاټ ترلاسه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مې په دېرشمه له خپل ایراني سیال سره د خبرو وروستۍ دور پیلوي. د دې میرمن شیرمن مهارت او هڅې وستایلې. د رویټرز اژانس یو خبريال خبر ورکوي چې روسي ګڼ پوځیان او پوسلګونو پوځي وسایل او وسایط د اوکراین سره تنشتي ځای پر ځای کړی دي. د راپور لمخې په درنو وسلو کې ګرځند راکټ لانچرونه، ټانکونه او توپونه شامل دي چې د میډه دروښتم یو شپږبشتم ترمنځ داسې ځای ته انتقال شوی چې د اوکراین له لوهانسک سیمې 50 کیلومتره لري ده. د لوهانسک واک له روسي پلوه بلتون غشتونکو سره دی. د روسي دفاع وزارت ویل دي چې د دې راپور پاړه د اوس لپاره له تفسیر کولو ډډه کوي. ماسکو بیا بیا د کیف ناتو او لویدیځو هیوادو د راپورونه رد کړی دي چې پوځیان یا وسلې اوکراین ته استولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له پخواني ولسمشر والری ژیس کاردستن سره په ماسکو کې ګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې پوتین به له والری ژیس کاردستن سره په کرملین کې یو ډول شخصي غونډه ولري څو له دوی سره سم روابط وساتل شي. نه هتیا کلن والری ژیس کاردستن له 1904 اویایمه تر 1901 اتیایم میلادي کلونو پورې د فرانسې ولسمشر و. د فرانسې دغه پخوانی ولسمشر د روسیې په وړاندې د امریکا پر سیاست انتقاد کوي او په یو بیان کې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د غیر قانوني یو ځای کېدو ملاتړ کړی. د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د فوټبال پر نړیوال فدراسیون یا فیفا سخت انتقاد کړی دی او د فیفا د مشرتابه د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې ده. لوران فابیاس نن وویل وروسته تر دې چې تېره ورځ د فیفا یو شمېر چارواکي په زوریخ کې ونیول شول په کار ده چې د فیفا د اوسني مشر سیبلاتر او شاهزاده علي ترمنځ انتخابات وځنډې شي. له جدول سره سم ټاکل شوې ده چې دغه انتخابات سبا ترسره شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون بیا بی بی سی ته نن وویل چې د فیفا دننه سختې ستونزې شته چې په کار ده اصلاحات پکې راوستل شي. د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یو ایفا غوښتي دي چې د فیفا انتخاباتي وځنډول شي. د یو ایفا مشر ګیانی انفانتینو تیر ورځ په ورسا کې خبريالانو ته وویل
In the meantime, the members of the UEFA executive committee are convinced
په ورته وخت کې د یوېفا د اجرایی کمیټې غړي دا مني چې د فیفا په مشرتابه کې ژور بدلون ته اړتیا شته. دوی په دې باور لري چې د فیفا غونډه دی وځنډي شي او د فیفا د مشرتابه لپاره انتخابات باید په راتلونکو شپږو میاشتو کې تنظیم شي. د فیفا و چارواکي تیره ورځ د اداري فساد په تور په زوریخ کې ونیول شول. پر دوی تور پورې شوی دی چې رشوت یې اخیستی دی او د پیسو په بدل کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو د ترسره کولو واک روسیې ته سپارلی او پریکړه یې کړې ده د 2022 کال نړیوال جام لوبي په قطر کې ترسره شي.
دوستانو خبرونه ملاتړی رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه کې هم کتل شي azadiradio.com د وب پاڼه پاته ده. د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو کې د څو طالبانو د هغه 15 مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. په دې اړه په یو رپورت سربیره مو د روزګان د روان امنیتي وضعیت په اړه د یوې مرکې په ترڅ کې خبرو. د دې ولایت د ولایتي شورا پوخنی رئیس امان الله هوتکی ازادي رادیو ته ویلي
روزګان په خپل جراوت ولسوالۍ کې جنگ دی. په جراوت کې خپل همدغه مشکل ده چې ډېرې ساحې د طالبان په لاس کې دي.
لا خغلی هوتکی سره بشپړه مرکه لرو. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په تیرو سباندې لسو ورځو کې د برېښنا لګښت له پوروړو وزارتونو او نورو دولتي ادارو څخه شاوخوا 300 میلیون افغانۍ ترلاسه کړي. د بلخ ولایت د خصو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د خصو په وړاندې د تیر کال په مقایسه تاوتریخواله 25 پسلو کې رقم شوه. په دې موضوع به ریپورت ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې په کوټه کې پرون بیا 2000 په ډز وژل شوي او په هند کې د ګرمۍ شدت لامل تر اوسه 1400 تنه مړ شوي دي. دا امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتنامو زندان نه دوحې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګېدلی و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخ ته ولاړ شي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل دروري.
د پنځو طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ بندیز د دوشنبې پر ورځ پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخواه او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتنامو زندان څخه خوشي کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګدال خوشي کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولت وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې پنځه کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی وو چې دی په افغانستان کې له خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی وو. اسوشیتد پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو پنځو طالبانو لګېدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چیرته پر دغو پنځو طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغیزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د امریکا په کانګرس کې په تیرو 1200 میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوه چې قطر باید د دغو 500 طالبانو سم څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وای چې د تیرو 1200 میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې د 1400 او تر دې وروسته 1200 میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 500 کسانو کې لشتر لشه یو تن په پټه په تیرو 1200 میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه خبره شوی. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیر اونۍ د امریکا په سینا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د 500 طالبانو په ډلې کې لشتر لږ یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي د اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهور غوښتونکو ډیرلس غړو ولسمشر بارک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو 500 طالبانو د سفر لګېدلې بندیز تمدید کړي.
په موردل چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغه 500 مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. دا کسان یو کال مخکې له ګوانتنامو زندان نه دوحې ته انتقال شوي وو. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري په راډیو سربیره تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. هلته زموږ رپورټونه، مطالب او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل سره کتلی شئ. د فراه والي وایي چې د دغه ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش د غړو په جګړو کې دواړو خواوو ته درنې مرګ ژوبلې وخت او داعش خړې له سیمې څخه وتلو ته اړ شوي. د فراه په خاکي سفید ولسوالۍ کې طالبانو وروسته له دې د داعش پر غړو حملې پیل کړې چې د طالبانو یو هیئت د ایران په بلنه تهران ته ولاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. ویل کېږي چې خاکي سفید کې د داعش پر غړو د طالبانو حمله د ایران د سپای پاسداران او طالبانو له پټو خبرو سره اړیکې لري. اسمت ساروان په دې موضوع د فراه والي اسف ننګ سره مرکه کړي.
د سویل کې چې طالبانو په خاکي سفید ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې چې مخکې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش په کنټرول کې وي له درو ورځو جګړو وروسته نیولې دي. دا موضوع تاییدوي چې دا سیمې داعش له لاسه ورکړي او طالبانو نیولې.
تقریبا درې څلور ورځې دي د جنگ وته په خاکي سفید کې. دا منطقه چې داعش په کې ځاله کړې و، البته دا اوله ځاله نه و، د دې مخکې د بکوا کې و. بکوا ولسوالۍ نه دوی په اتفاق سره خلکو په ګډه هغې په خلاف یو نفیر عام غوندې وکړو چې طالبانو وسله والو ګروپونو هغې هم د هغې ته وویل چې تاسو به دا منطقه پرېږدئ. بیا دوی راغلو خاک سفید ولسوالۍ ته، مزار یا کال مزار ورته وایي. دې منطقې کې دوی جپجی شو چې دا غر ده، اصلا ډېر لوی غر ده او ډېر بند غر ده،
پکې دې اساسي قرارګاوې په دې جهاد وخت کې د مجاهدینو ټول قرارګاوې پام دې غره کوي حتی د روسانو په وخت کې دا قرارګاوې د مجاهدینو نیول شوي نه وي یعنی داسې غرده د جنگ پایله نن ورځ دا و چې دوی یو بل ته تلفات اړولي دي او تعداد کې ښه ډېر تعداد کې دوی د کال نه وتلې دي د جیجه منطقې ته داسې راپور ده چې داعش ګروپ ګویا جیجه د دوی سره مجاور غر ده دې منطقې ته اوښتي دي تر اوسه
داسې ویل کېږي چې طالبانو وروسته له دې داعش په غړو باندې په فراه ولایت کې حملې پیل کړې چې د دوی یو پلاوی ایران ته لاړی او د ایران له سپای پاسداران او ځینو نورو مقاماتو سره خبرې وکړې څه فکر کوي چې د دوی دواړو خو خبرې او په داعش باندې په فراه کې حمله له یو بل سره ارتباط نه لري
مشکل ده چې سړی د پردې شاته د مجالسو د فیصلو پاکله اسانه قضاوت وکړي البته مسؤولانه قضاوت دا ده چې داعش په وړاندې خلک یو نصیر عام وجود لري دغه د ننګ آباد خلک د اسلام آباد خلک د جیجی خلک او دلته د دشت نسلا کې د ملخانو دغه منطقو ټولو خلکو زموږ سره هم خبرې کړې وې د داعش په اړه د دوی کرکه وجود درلودله زیات نقش پکې خلک د فراه لري د دې سیمې خلک لري دا چې د دې مسلې هغه دومره استخباراتي جګړه آیا له ایران سره نښتي زما په نظر زه په خپله معلومات نه لرم زه نشم قضاوت کولی
په خپله په فراه ولایت کې داسې ویل کېږي ځینې خلک وایي چې طالبانو ته پیسې راغلي دي او د ځینو خلکو په وینا دا پیسې له ایران راغلي دي
فراه یو بل حالت کې ده سیمې تر کنټرول لاندې دي اما دا شی که په د دولتي نوم ترنې داسې چې طالب یو کړی ده چې هغه له استخباراتي د سیمې له کړیو سره دوی ارتباطات لري او طبیعي ده چې هلته تحریکات وجود لري او دغه متاسفانه په دې دغه مخفي اړیکو کې به پیسې هم وي او وسلې به هم کارول کېږي او نور مضره اهداف به منتها مشهود او په اصطلاح په مخصوصه توګه دا په دې حد کې وجود نه لري چې موږ وایو چې خامخا به دلته ایران پیسې توضیح کړي یا مثلا نشي کولی هم نشي ځکه طالب هر څوک چې روپۍ ورکړي شاید وایي
دا فراه والی اسف ننګ سره مو دغلته د داعش او طالبانو ترمنځ د ورستۍ جګړو او د ایران له چارواکو سره د طالبانو د ورستۍ خبرو اترو سره د دې جګړو په تړاو مرکه اوریده
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
لا اورسکان ولایت څخه را رسیدلې ریپورتونه وایي چې د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده د اورسکان د ولایتي شورا پوخانی رئیس امن الله هوتکی ازادي رادیو ته وویل دا جګړې د نګدي لسو ورځو راهیسې پیل شوې چې په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو تلفات لیدلي خو په ځینو نورو کې بیا افغان ځواکونه په شا تللي زموږ همکار یوسف خان زدران د خغلی هوتکی سره د اورسکان د ورستۍ حالات په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د محل د اورسکان په کوم ولسوالیو کې جګړې دي امان الله هوتکی ازادي رادیو ته وویل
تر اورسکان په خپل جراوت ولسوالی کې جنگ دی په جراوت کې خپل همدغه مشکل ده چې ډېر صحیح د طالبان په لاس کې دي بل په خاص اورسکان کې جنگ ده چې حالت هم لارې بند ده د ترینکوټ او د خاص اورسکان د ولسوالی ته مابین لارې بند ده الته ډیر شي چې جنگ ده په خاص اورسکان سیمه کې اته ډیر منځکې د دولت او سوال مخالفینو نیولې دي دریم قدم کې د شید اساس په ولسوالی کې جنگ ده په څلورم قدم کې موقته ولسوالی کې د سراب په هغه کې جنگ دی نو په دغه څلور ولسوالی کې وسته په لاندې پاره د اورسکان ولایت شپږ ولسوالی کې په څلور ولسوالی کې جنگ شروع دی
خغله وتکی سیب کڅه حکومت په دې اړه رسمن تروسه څنګه دی ویلې دا جنگ اصلن کله شروع شوی او د چاو چاترمنز دی
ولا دا وسوال مخالفین دي وسوال مخالفین دي چې جراوت او د شیر اساس ولسوالی چې موږ توایو چې پاس کې لته په ماجی چې باندې چرچنه او توایي دا یو سرحد لري د یلمند ولسوالی سره د یلمند کې د مساکلاو د جنداور یا د کچکی د ولسوالی سره دغه سیمه سره په سرحد باندې پراته ده تقریبا اته ورځې کې نو ورځې چې د جنگ شروع دي خو په څو سواره مشکله د وزیر صاحب داخله او وزیر صاحب دفاع ته شکایتونه کړي موږ وکیلان سناتوران ته یالته ډیر پوښتنه کړي چې په دې باندې نونن کومندان هم نه درلودي خلام به سره غړي ونونن کومندان د امنیت چې نوې ټاکلې ونن یې معرفي کې وزیر صاحب د شلم راغلي دي روزګان ته لیدره شي راغلي دي خپل ترنګور ته شاید راوتل سوالي ته سفر وکړي خبرې هم په دې کې شروع دي خو جنگ په شدید توګه شروع دي اته نو ورځې کې شروع جنگ شروع دي
تغله هوت کې سب کپدې راته وې چې داسې پیخه په خام کله تکرار شوی کړه لمړی ځل چې د نه هو اته ورځې رئیس جنگ شروع دي په خام داسې ګوښونه په دې سیمه کې
نه په خوا کوه غړیر په کم کې دا باندې و هغه پاتاتی سیمو کې وو اوس خو دغه مرکزی نو خو کاڅه ځاننه نږدې کړی دي اوس ډېر منځکی هغه نیولې دي او طالبان تاسو مالمیږي چې هغه منځکار ساحه ونیسل ته دوی خپل چل بجز دي کیږي دا خبرې تقریبا د لاس ورځ د دوه لسو ورځو تر مابین کیږي چې ډېر شي دي سیمه دي
د خلکو وضعیت اصلا څنګه ده په دې سیمو کې اتمن خلک به زیان من شي وي کډوالۍ ته څوک نه دي مجبور شوی دا جګړه دومره سخته ده
بله وکه په دې ساحه کې خپل نه کپه شي دا ساسو سوالی کې چې مربوطات کې څنګه دي او د شراب په موکته ولسوالۍ کې او د جراوت کې خو جنگ ډېر شدید دی تقریبا درې ځله جنگ شروع دی او په خاص ولګان ولسوالۍ په جګړې ولسوالۍ کې چې جنگ دی هغه خلک ډېر کډوال شوی دي او ډېر د خپل ځای څخه یو ځای ته وبل ځای ته نقل شوی دي باسي موږ کوی چې وسام علي ته کوښنان شدي او ماشومان سچ طالبان هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغه د جنگ د ساحې څخه ووځي
تاسو په سیمه کې ګرځیدلې یې اصلا وضعیت اوس څنګه دی هلته څومره تلفات ملکیانو ته رسیدلي
بله او یو شی دی وضعیت وځه چې نه دي چې په دې تقریبا دوه د نیمه شمن او د جنگ په ساحه کې او د نیمه شمن شیدان سوي دي او یو بل نه یو سپیشل شي د غسوي دي ځکه سوي دي ډېر نه ځانانه ځښنه نه سوي دي خو جنگ چې دی وسپیلند فایره هم شروع دي د ساره څخه پولیس او وزور په جراوت ول سوالي کې دغه عملیات شروع کړي دي چې په مختګه کړي دي نو خو جنگ دی حالت وسم جنگ د جنگ په حالت کې دي
دا اوروزګان د وروستي امنیتی وضعیت په اړه د اوروزګان د ولایتي شورا د پخواني رئیس امان الله هوتکی سره د ازادۍ رادیو مرکې ته وګوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خبر ته مو د امریکا غږ شنا رادیو اوریدا خو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نوري دا بل خلې د خزو چارو ریاست روان کال پترس کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ل 25% کموالي خبر ورکوي دا بلخ د خزو چارو ریاست مشر شهله حدید ویل دي چې تر دې دمه له دوی سره د خزو په وړاندې ثبت شوی تاوتریخوالي پیخي د خزو په وړاندې وهل ټکول کور څخه تخت ازان وژنه او په جبر ودونه برابروي نور حال د مجیب الرحمن حبیب زی په ریپورت کې و
په بلخ کې د شوزو چارو ریاست مسؤلان وایي چې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی 25% کم شوی دی د بلخ ولایت د شوزو چارو ریاست مشر شهلا حدید ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې تیر کال کې دوی ټول ټال د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی څخه باندې 25% پیش ثبت کړی وي د میرمن حدید په خبره چې د تیر کال په لومړیو دوو میاشتو کې د شوزو په وړاندې تشدد پیښې لا ډېر شو څخه زیات وي خو روان کال په همدې موده کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی د ثبت شویو پیښو کچه شلو تر رسیدي چې څه کم 25% کم ولای پکې راغلی دی میرمن حدید وایي چې تر ټولو زیات د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په لورو پرتو سیمو کې تر سره کیږي چې هلته پکې وهل ټکول له کور څخه تیښته په جبر ودونه او تحصیل ته نه لاسرسی هم پکې شامل دی میرمن حدید یې پاړه داسې وویل
فرارت منزل است که هم خود مورد خشونت قرار میگیرم که دست به هم
تاوتریخوالي چې په بل خلک کې د شوزو په وړاندې تر سره کیږي پکې له کور څخه تیښته وهل ټکول ځان وژنه او تحصیل ته نه لاسرسی د عناصر پکې شامل د بلخ ولایت د شوزو چارو ریاست مشروای چې مختلف عوامل سره یو ځای شوي او بلخ کې د شوزو په وړاندې ننګونې برابرې کړي او د تاوتریخوالي سبب کیږي هغه وایي چې ټولنه کې د ناوړه دودونو حاکمیت د خلکو د سواد د سطح ټیټوالی او تحصیل ته د شوزو نه لاسرسی هغه عوامل دي چې تاوتریخوالي او تشدد زیږوي د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بلخ کې مختلف بنسټونه متفاوت اعمار او ارقام وړاندې کوي چې له یو بل سره په تناقض کې وي خو د شوزو چارو ریاست مسؤلان د یادې مسلې اصلي دا بولی چې هر بنسټ مختلف سیمې تر پوشش نیسی او هر څومره چې سیمه پراخوي هغومره تشدد هم زیات ثبتیږي میرمن حدید وایي چې د اسلامي احکامو په مغایرت کې عمل کول سبب کیږي چې لورو پروتو سیمو کې تاوتریخوالی پیش زیات شي
در اطراف اینمی چندیز رسم و هنهنات مغایر
په کلو باندو که د اسلامی احکامو خلاف د دودونو موجوده سبب کیږي چې ورستر بل هلته تاوتریخوالی د شوزه پوړاندې مخ په زیاتی دوشي دا په داسې حال کې ده چې په لور پرتو سیمو کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. مجیب رحمان حبیب زی، آزادي رادیو، بلخ.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په تیرو څه باندې لسو ورځو کې د برېښنا د لګښت له پوره وړو وزارتونو او نورو دولتي ادارو څخه شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړي دي. په دې اړه له کابل نه د خان محمد سین راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د راروانې اونۍ په سر کې به د پولیسو او رسنیو سره یو ځای د هغو افرادو او اشخاصو د کورونو مخې ته ورشي چې د برېښنا د لګښت پورونه پرې پاتې دي. دا شرکت وایي له دې اقدام سره به هغه کسان افشا شي چې په وروستیو کلونو کې د برېښنا د لګښت پیسې نه دي ورکړي. د دې شرکت ویاند وحید الله توحیدی په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
په دې لاس په کې چې موږ وخت ورکړی وو دا ډېر مثبت تاثیرات یې درلودل. هغه وګړي او هغه کورنۍ چې زموږ پیسې نه تحویلوي موږ په خپل هغه خبره ولاړه شو او موږ به روان ونی په سر کې به موږ هغه کورنۍ ته چې خپل پیسې نه دي ورکړي دي د پولیسو سره د مطبوعات سره به موږ د دوی د کورو شو او د دوی د سیرې به ښکاره کړو چې دا څوک دي اول خپل پیسې نه تحویلوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت سباندې دوه ونۍ مخکې هغو وزارتونو دولتي ادارو او افرادو ته چې د برېښنا د لګښت له امله پوره وړي وو لس ورځې وخت ورکړی وو. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له تېر لمریز کال راهیسې تر اوسه یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې 180 میلیونه او افراد او اشخاص شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ د برېښنا د لګښت له امله پوره وړي دي. د برېښنا شرکت مسؤلینو ویلي چې پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته بیا بیا مکتوبونه استولي او تاکید پرې کړی چې د دې شرکت پورونه دی ورکړي خو هغوی پر وړاندې بې پروايي خودلې ده. د دغه شرکت د معلوماتو لمخې په پوروړو دولتي ادارو کې د عام روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو، کورنوي چارو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانون او پېټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه او سکم لس نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. سره له دې چې د برېښنا شرکت د پوروړو افرادو نومونه افشا کړي نه دي خو ځینو رسنۍ ویلي چې د برېښنا د شرکت په پوروړو کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم شامل دي. د افغانستان د لوی سرندوالۍ مسؤلین وایي چې دوی حاضر دي د برېښنا شرکت د غوښتنې سره سم دوی ته د پورونو د سپارلو په برخه کې قانوني اقدام وکړي.
امور دل چې د برېښنا شرکت وایي له ګڼو چارواکو او دولتي ادارو څخه چې د برېښنا له درکه پوره وړي وو شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ راټولې کړي خو که چا سره پاتې وي دوی به په نږدې ورځو کې د پولیسو سره د هغوی د کورونو مخې ته ودرېږي. سمو کاغلا ساده رادیو ناورې د شاوخوا وی پیړی ورسته افغانستان وسی وداسې لمړی میرمن لري چې په عام حاضر کې پازیر دو سره د افغانستان د خزو د چپتیا ریکارډ مات کړ. رولا غنی وایي د افغانستان د نور ولسمشانو د میرمنو پر خلاف د تل حاضر د خلکو ستونزې واوري او د هواري لپاره هلې ځلې وکړي. په دې اړه د فریبا ظاهر نور تفصیل لرو.
د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی د ولسمشر د لوړی په مراسمو کې د حضور لپاره په افغاني ټولنه کې فعال ونده اخیسته او په دې سره په دغه یواد کې چې تر ډیره د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی پکې ډیر دی چپتیا ماته کړې ده. ویل کېږي رولا غنی توانېدلې د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه هغه کارونه ترسره کړي چې د نړۍ د دیموکراتو هیوادونو لومړۍ میرمنې کوي. نوموړی په عام محضر کې د ځینو موضوعاتو لکه د ښځو حقونه، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي او په افغانستان کې د هغوی پر نورو ستونزو غږېدلې ده. د پام وړ ده چې د رولا غنی خبرې هیڅ کله سیاسي بڼه نه لري. هغې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته په مرکې کې ویلي چې زه سیاست نه کوم، یوازې یو اوریدونکی یم. د سپتمبر میاشتې را په دې خوا سلګونو کسانو په تیر بیا افغان ښځو له رولا غنی سره لیدلې دي او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې دي. د افغانستان د لومړۍ میرمنې په خبره دا تر ډیره ځان د یو مشاور په بڼه ویني او د خلکو ستونزې اوري. تر دې وړاندې یعنی یو پیړۍ د مخه د پاچا امن الله میرمن ملکه سوریا د افغانستان فعال لومړۍ میرمن و چې په 1990 کال کې له افغانستان څخه وتلو ته اړ شوه. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د حامد کرزي میرمن زینت کرزي د افغانستان لومړی میرمن سوچې د حامد کرزي د ولسمشري په 14 کلن موده کې هیڅ ډول حضور او یا فعالیت څرګند نسو. زینت کرزي په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې فکر کوي افغانستان تر اوسه د یوې فعالې لومړی میرمنې د منلو لپاره آماده نه دی. اسوشیټډ پریس د رولا غنی له قوله لیکي چې ما یوې هغې غوښتنې ته ځواب ورکړی چې په افغانستان کې اړتیا وه. خلکو د افغانستان پخوانیو لومړیو میرمنو ته لاسرسی نه درلود خو ما ته خلک لاسرسی لري. رولا غنی وایي د هرې هغې افغان میرمنې ملاتړ کوي چې د خپل ژوند د ښه والي لپاره هڅې کوي. دا زیاتوي یو رول یې دا دی چې نړۍ ته وښيي په داسې حال کې چې ښځې د افغانستان په ډېرو ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي خو دوی پیاوړي دي. د رولا غنی په خبره افغان میرمنې باید په خپله زړورتیا وپېژندل سي نه په کمزورتیا. د افغانستان لومړۍ میرمن درې لسیزې جګړې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل بولې او وایي هغه وخت چې کورنۍ په یوه داسې ټولنه کې ژوند وکړي چې هر څوک په خپل مسؤلیت پوه سي او له تاوتریخوالي پرته خپلې ستونزې حل کړي نو ښځې به دا احساس وکړي چې ژغې اورېدل کېږي او تاوتریخوالی به کم سي.
او سم دوه نیمې بجې شوې. احمد شیبر په سټډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د سولې علي شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د منځګړیتوب لپاره به د ترکمنستان مرستې ګټورې تمامې شي. د راپورونو له مخې د ترکمنستان ولسمشر ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب ته چمتو دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د زابل په مرکز کلات کې د تروریستي فعالیتونو یو مرکز کشف کړی او څلور وسلوالې پکې نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نه دی ویلي چې دغه تروریستي مرکز یې کله کشف کړی. له پنګونې څخه د ملاتړ د ادارې آیسا سرپرست وایي چې د دغه ادارې د مرستیالانو په مقررې کې به د جمهوري ریاست پریکړه عملي کړي. محمد ابراهیم شمس نن ازادي راډیو ته وویل د آیسا مسولان نن له ولسمشر سره ګوري او وړاندیز به یې دا وي چې په دغه اداره کې هر ډول تغییرات او مقرریانې باید د قانون له مخې وشي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي شامله. جو بایدن تیره ورځ په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې دا خبرې وکړي. د رویټرز اژانس یو خبریال خبر ورکوي چې روسیې ګڼ پوځیان او په سلګونو پوځي وسایل او وسایط د اوکراین سرحد ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. روسیې تر اوسه په دې اړه لا تبصرې کولو ډډه کړې. د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د فوټبال پر نړیوال فدراسیون یا فیفا سخت انتقاد کړی دی او د فیفا د مشرتابه د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې.
او سم کابل سټډیو ته ځو. زموږ همکاران له هغه ځای څو اقتصادي خبرونه دروري.
دا سلام پرانیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د ترکمنستان حکومت په افغانستان ته 200 میگا واټ اضافي برښنا ورکړي. له هغه خبر پانی څخه چې د مشارک المنابع هیوادونو لپاره د ولسمشر د خاص استاذ شاکر کارګر له دفتر څخه خبره شوې راغلي چې ترکمنستان به له دغه هیواد څخه د وارداتي برښنا اندازه له 300 څخه 1500 میگا واټ تل وړ کړي. په خبر پانه کې هم دراز راغلي چې ترکمنستان چمتو دی څو د افغانستان په خاورې کې 15 کیلومتر د اورګاډي پټلۍ جوړ کړي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې په تیرو لسو ورځو کې له پوروړو دولتي ادارو څخه نږدې 300 میلیون افغانۍ ترلاسه کړي دي. دا شرکت پوروړو ادارو او افراد ته لس ورځې وخت ټاکلی و څو د برښنا بلونو تحویل کړي، کنه نو برښنا به قطع شي. د برښنا شرکت ویلي و چې پر دولتي ادارو دغه شرکت 180 میلیون افغانۍ او پر خلکو یې نږدې 1 میلیارد افغانۍ پور باندې دی چې په تیرو لسو ورځو کې یو اندازه پور ترلاسه کړی دی. ورسره خبر دا چې د فراد کرنې ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت د غنمو په حاصلات کې د تیر کال په پرتله 12% ډیروالی راغلی دی. د فراد کرنې او مالداري رئیس عبدالمنان متین د غراز ازادي راډیو ته ویل چې دوی سش کال 215 متریک ټنه اصلاح شوی غنم بزګر ته ویشلی او 4300 بزګر ته په دې برخه کې روزنه ورکړی ده.
شش کال ځوانې دلیو 215 متریک ټن غنم شورای چې غنم غنم د فراد محیط او ابو حواس سره ډیر څه توافق لري او د یقینو ته ویشو، یعنی مو تقریبا 4300 د قانون تر پوشش باندې نیو.
د شغلی متین په خبره د دوی د کوششونو ترڅنګ د فراد ولایت د سین اوبه هم سش کال ډیر شوې او بزګر د اوبو لکموال سره مخامخ نشول. او د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنیو اسعار سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 95 افغاني او شپته پوله، یو پوند یو نوی افغاني او شل پوله، یو یورو 35 افغاني او 15 نوی پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 15 نوی پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 502 افغاني.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا د ازادي رادیو دا زموږ ویب پاڼه ته په ورتلو تاسو کولای شئ چې په رادیو کې زموږ خبرې شوي مطالب ریپورتونه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل سره وګورئ. همدارنګه په ځینو مواردو کې ویډیوګانې او عکسونه هم زموږ په ویب پاڼه کې شته چې تاسو ترې بیلابیل معلومات ترلاسه کولای شئ. د ویب پاڼې پته مو ده ازادي رادیو .com. په کوټه کې پرون بیا دوه تنه هزارګان په ډزو وژل شوي او یو ټپي شوی ده. په تیرو څو ورځو کې د هدفي وژنو درېیمه پیښه ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت د دغو هدفي وژنو د مخنیوي په خاطر پر موټرسایکل د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز اعلان کړی او په دغو پیښو کې د لاس لرونکو کسانو په ضد د عملیاتو اعلان کړی. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
په تیرو څلورو ورځو کې په کوټه کې د هدفي وژنو په تازه پیل شوې لړۍ کې تر اوسه اووه تنه وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. تازه پیښه پرون د چهارشنبې په ماسپښین وسوه. وسلوالو د کوټه ښار پر میکانګي سړک درخت په یوه دوکان کې پر ناستو کسانو ناببره ډزې وکړې. دوه تنه یې پکې ووژل او یو بل یې ټپي کړ. وژل شوي او ټپي کس له هزاره قوم سره تړاو درلود. تر دې پیښې وروسته په ښار کې امنیتي وضعیت ګډوډ شو او د ښار ټول کوچني او واړه کاروباري مرکزونه وتړل شول.
زما نوم احسان الله دی. زما د خولي کاروبار دی. قوان می بند کی د پاکستان اوشتل حالات سر خراب سو خلک رازغاسلو باید قانون بند کی نور مالات خرابې جوړ اخو زرغان را د خو پښتونۍ خمه خلاص سره ولګی جوړ معلومه نه د چا کسان سو کو دا وردات کی
پر سړی د پوام کړي نن سره مده مست قانون بند سر دا وردات وسی مزګر وردات وسی ورور قانون بند سی حالات خراب سی.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي پرون ماښام یوې خبري غونډې ته وویل حکومت یې د فرقې تاوتریخوالي په وروستیو هدفي وژنو کې د لاس لرونکو وسلوالو په خلاف د عملیاتو پریکړه کړې ده. د په عملیاتو کې د عامو خلکو د وژنو د اندېښنې په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه به په هیڅ ډول بېګنا خلک ونه وژني. زه خلکو ته دا باور ورکوم چې له بلوچستانه به د ترهګرۍ تر ختمېدو پورې نه کښېنو او د ترهګرو چې کوم پناه ځایونه دي هغه به تباه کوو. خو په عملیاتو کې کله کله داسې کېږي چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په نښته کې که په خطایي سره کوم عام کس ووژل سي د دې هېڅ توجیه نسي کېدای. د هغه لپاره هم موږ له احتیاطه کار اخلو خو هېڅ داسې پالیسي نشته چې عام خلک مو دې په نښه سي او زموږ امنیتي ځواکونه زموږ محافظین دي. هغوی دا تصور هم نسي کولای چې بېګناه خلک ووژني. بل لور ته د پیپلز ګوند ایالتي مشر میر صادق عمراني وایي د بلوچستان ټولې ستونزې سیاسي دي او سیاسي ستونزې باید د خبرو اترو په وسیله حل سي نه د وسلو په زور.
مذاکرات کی سیاست ہونی چاہیے.
د پیپلز ګوند دریز داد چې د مذاکراتو سیاست باید خپل سیاستوند په خبرو اترو حل شي. که حکومت له زور کار اخلي او که د دې وطن خپل وسیدونکو وسله ورپورته کوي موږ د ټوپک پر سیاست باور نه لرو. موږ تل ټول خلکو غوښتنه کړې چې راسي پر میز باندې مذاکرات وکړي. د بلوچستان ستونزې باید په خبرو اترو حل شي.
گفتگو شنید کے ذریعے حل
هو. ایالتي حکومت د تیر یک شنبه تر هدفي حمله وروسته چې یو سنیتن پکې ووژل سو په کوټه ښار کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز اعلان کړ. د پولیس چارواکو په وینا په تیرو درو ورځو کې شاوخوا 600 موټر سایکلونه د حکومت له دې امره د سرغړونې په تور نیولې او له ځینو کسانو څخه د وسلو د ترلاسه کولو ادعا هم کوي. دا عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې وار له مخه له تیرو څو میاشتو راهیسې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د نوي ملي پلان له مخې د بلوچستان په اکثرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او وسلوالو بلوڅانو په ضد وخت په وخت د پلټنې عملیات کېږي. د تیرو څلورو ورځو د هدفي وژنو غونډې پر هزارتو کمه شیګانو د پرونۍ حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو په بلوچستان کې پر شیعه مسلمانانو د حملو مسؤلیت اکثر لشکر جنګوي سنی وسلواله ډله پر غاړه اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هند کې د ګرمۍ د شدت له امله تر اوسه 1400 مړه شوي. د هند حکومت ټولو خلکو ته سپارښتنه کړې چې د لمر لوېدو دی له خپلو کورونو وبخي چې تر لمر پریوتو پورې دی له خپلو کورونو نو وزي او روغتونونو ته امر کړی چې ډاکټرانو او نرسانو ته د رخصت نه ورکوي. په دې اړه د فرشتې جلالزی چمتو کړی رپورټ اورو.
په هند کې خلک د بیساري ګرمۍ له شدت د ځان ساتلو لپاره هیڅ هڅه نه سپموي. خلک پیاس خوري، دریابونو ته مخه کړي او په کلیو کې د اوبو داسې ډنډ شاینوي چې کوچنیان، لویان یا څاروي نه پکې لامبي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د ګرمۍ دا شدت به څو ورځې نور هم وي. هغه خلک چې په دغه سي ګرمه هوا کې د باندې کار کوي تر هر چا د زیات خطر سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پرس خبریال وایي چې د ګرمۍ زور دومره زیات دی چې قیر سړکونه یې هم نرم کړي دي. د مړو جسدونه د سترګو په رپ کې وراسته سي او له کوره د باندې کار یې ناممکن کړی دی. په ځانګړي ډول هغه کسان چې لاسي کراچۍ لري، مزدوري کوي او یا په ساختماني پروژو کې کارګر دي د خطر په اول خط کې پراته دي. د هند حکومت له خلکو غوښتنه کړې چې د لمر څخه دې ځان وساتي، ډېرې اوبه دې وڅښي او له کوره د وتلو په وخت کې دې سرونه پټ کړي. په هند کې له اضطراري حالاتو سره د مبارزې د ادارې مشري تولسي رانی پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل
The heat wave is still continuing in the state of Andhra Pradesh. The maximum temperatures today also at many places recorded.
Da garmai shidat laham pa Andhra Pradesh yalat ki der ziyat dai. Pa deru zainu ki hararat nan da Celsius o wasal bash daraje talwar sawai wo. Aw da moro shmer yawazi pa Andhra Pradesh ki yow zoro shalo tarase darai dai. Da ha kasan di chi da me da miashti da atlasami rahisi lmar wahili di, jal wahili di, aw yai zrun دریدلی دی د اسوسییټډ پریس لیکي په هند کې شدید فقر ډیر خلک مجبور کړی چې په سخت ګرمۍ کې له کوره د باندې کار وکړي. د ګرمۍ شدت تر بل هر ځای د هند په جنوبي ایالت اندرا پردیش کې زیات محسوس دی. دا سیمه مرطوبه ده، سمندر ته نږدې ده او له دې امله یې ګرمۍ هم د زغملو له حده ډیره لوړه ده. دلته یو بزګر ناراسیمه اسوسییټډ پریس ته ویلي، موږ بل انتخاب نه لرو، باید کار وکړو، که نه وږې پاتې کیږو. نو موږ خبر یو چې خپل ژوند په خطر کې اچوو خو بله چاره هم نه لرو. تر اوسه په هند کې د ګرمۍ له امله څه باندې 1400 کسان مړه شوي چې ډېر یې په اندرا پردیش کې وو. په دې سیمو کې کوچنیان او زاړه خلک چې د خټو او خزلو په هټیو کې اوسي ډېر په خطر کې دي. خو داسې سیمې هم شته چې هلته خلک د ونو سیوری لانه لري. خلق په تمه دي چې په نږدې ورځو کې به مونسون بارانونه د جنوبي ایالت کیرالا څخه پیل سي او سوکه سوکه به د شمال په لوري وخوځيږي. خو څو چې باران رسیږي، د رضاکارانو ډلې په زیاتو سیمو کې کوڅه په کوڅه ګرځي او په خلکو د شړومبې ګیلاسونه ویشي، خام پیاز ویشي او اوبه ورکوي. د هوا پیژندنې ادارې وایي چې په تیرو اوو لسیزو کې په هند کې هوا دومره نه وه ګرمه سوې. ډاکټرانو ته ویل سوي چې رخصت به نه کوي او روغتونونه به نرسانو ته له کاره د تګ اجازه نه ورکوي. خلکو ته په مکرر ډول ویل کیږي چې له کوره د باندې د وتلو په وخت کې اوبه له ځانه سره ولري، څو جلوهلي نشي او نازک کالي دی واغوندي.
چی خواهد شد و چلیا کیا کیا یار انتخاب نکنن؟
وی چطوری که آمدن کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمدن و می فهمی که در بلوی جردن و کلو هم جنگ وجود دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنن؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.
دا ازادۍ رادیو دا دغه د ازادۍ په چپو کې پروګرام چې تاسو یې خبرتیا واوریده نن خبريږي او تاسو کولای شئ چې د دریونه تر 15 بجو پورې خبرونه کې واوري. په یمن کې د حوثی اخیانو او لواکت لري کړی شوی ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. په همدې حال کې د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف وایي د حوثی اخیانو پر یو پوځي مرکز په بمباری کې لسګونه سرتیري وشلې. رضوان مراد د یمن د تازه بدلونونو په اړه د لویدیځو اژانسونو په استناد رپورټ وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې هیواد په سرحدي سیمه کې د یمن د حوثی اخیانو په یو راکټي برید کې دوه سعودي سرتیري وشل شوي دي. د سعودي مقاماتو په خبره د یمن د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې د سرتیرو او ملکیانو په شمول د دې هیواد دیرش اتباع وژل شوي دي. اخوا د یمن په پایتخت صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز اعتراف په بمباری کې لسګونه حوثي اغیان هم وژل شوي. یمنی چارواکو ویلي جنګي الوتکو د چهارشنبې په ورځ په هغه سیمه کې چې حوثي اغیانو وسلې پکې ترلاسه کولې درې ودانۍ په بشپړه توګه له منځه وړې دي. حوثی اغیانو دا خبر تایید کړی دی او وایي چې لږ تر لږه 45 کسان په دې هوایي حمله کې مړه شوي دي. په همدې حال کې د نړیوال روغتیایي پروګرام مشر ویلي چې د یمن په جګړه کې د سلګونو ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 2000 کسان وژل شوي او 8000 نور ټپیان دي. خو د ملګرو ملتونو د تازه اټکل له مخې د یمن په جګړه کې 1030 ملکیان وژل شوي چې په دې کې 130 ښځې او 234 ماشومان دي. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز اعتراف د 3 مارچ میاشت په شپږویشتمه نیټه په یمن کې پر حوثي اغیانو چې د پایتخت سنا کنټرول یې واخیست هوایي بریدونه پیل کړل. د سعودي عربستان لخوا د محاصرې له امله په یمن کې د بشري وضعیت په اړه هم خبرداری ورکړل شوی دی. ملګري ملتونه وایي د یمن جګړه ځپلې سیمې د خوراکي موادو، دارو درملو او سون موادو له زیات کمښت سره مخامخ دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمه له خبرونو خبر کړی.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
او سم مخکې لدی نه چې د ګوړی اچار پروګرام درته وړاندې کو د دې خبرونې ورسته ریپورت راخلو او هم په ایران کې د ادامونو پاړه دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې په تیرو څو نیو کې لسګونه کسان په دغه هیواد کې ادام شوي دي. محمود اميري مقدم د دغه سازمان موسسه ویان څرګنده کړي چې یوازې د تهران په قزلی سار زندان کې څه د پاسه څلويخ بندیان چې د مخدره موادو په قاچاق تورن شي وې ادام شوي. سلطان محمد سرور د خغلی مقدم سره د ازادي رادیو د مرکی په بنسټ ریپورت وړاندې کوي. د ادمه باسي چې په دې پسې د ګوړی اچار تنظیم پروګرام خبري کوي.
د ایران حکومت په ورستیو دریو اونیو کې څه د پاسه شپېته کسه اعدام کړي دي. کېدای شي یو شمیر افغاني محبوسین هم په دې جمله کې اعدام شوي وي. خو د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکزی دفتر یې په ناروې کې دی یوازې د یو افغان د اعدام خبره کوي. د دغه سازمان مشر محمود اميري مقدم وایي
د می په 15مه چلور بندیان په شیراز کې هم اعدام شول چې یو کس د افغانستان تبا و چې نوم یې مشته ترګن نه دی.
د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یوازې د قزل حصار په زندان کې ټول ټال چلور چلوېښت کسه او دو ویشتې د تېرې دوشنبه په ورځ اعدام سوي. خو د ایران په نورو ښارونو کې هم ورته اعدامونه ترسره سوي چې په مجموع کې د اعدام سویو کسانو شمیر څه د پاسه شپېتو کسانو ته رسیږي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر زیاتوي چې د قزل حصار ځینې دغو بندیانو له اعدام مخکې په داسې حال کې چې په سر باندې قرآن کریمونه نیولي وو او په لیکل شویو دړو کې د ایران له مذهبي مشر غوښتي وو چې د اعدام حکم د تخفیف سي، خو بیا هم اعدام سول. په دغه زندان کې زرګونه کسان اوسي چې د مخدرو موادو د قاچاق او ساتلو په تور په اعدام محکوم سوي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود اميري مقدم دغه پښتنې په جواب کې چې آیا دغه کسانو کوم مدافع وکیل درلود کنه وویل
دادستی عادلانه به هیڅ وجه وجود نداره. این زندانیان چې
در عادلانه محاکمه هیڅ نشته. دغه محبوسین چې کله نیول کیږي لمړی د توقيف او تحقیقاتو پر مهال هیڅ کوم وکیل نه لري او په همدې موده کې شکنجه کیږي. موږ په دې اړه ډیر راپورونه لرو.
گزارش های زیادی در این مورد داریم.
خاغلی مقدم زیاتوی چې له تورنو کسانو د تحقیقاتو په محل اقرار اخیستل کیږي او کله چې محاکمه پیل سي دوی ته یو شکلی وکیل ټاکل کیږي چې هغه هم له محبوسینو کوم ډول دفاع ځکه نشي کولای چې ورلمخه له دوی څخه اقرار اخیستل سوی وي. هغه وایي د ټولو حقوق محبوسینو چې د مخدرو موادو په ارتباط نیول شوی دي وضعیت ښه نه دی. د محبس چارواکي له بندیانو سره ناوړه چلند کوي. په تنګو ځایونو کې ډیر شمیر کسان اوسي او له مخدرو موادو څخه په زندان کې استفاده مروجه ده چې خپل چارواکي واردوي. خغلی مقدم زیاتوي چې د افغاني زندانیانو وضعیت نسبت نورو ته ډیر ناوړه دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
په
قدر منوریدونکو سلام تړونونم سرچپا شول په خو به چې حکومت لکوم هیواد سره تړون امضا کړ نو ټول خلک به خوشاله وو خو سه چې پټم لچا سره امضا کړی نو ټول خلک خال مغال کوي او خفوي لکه چې دې هیواد په تقدیر کې هم دغه به اتفاقی او چلبازی لیکل شوی ده د خبرونه په پایل کې مو د قیمتي ډبرو او قانونو له مسول سره مرکه درته کړی ده چې خبر شي د قانونو څه حال دی صاحب کداره ته وای چې تر اوسه مو څومره قانونه رايستلی دي
تر اوسه مو لا قانونه پیدا کړی نه دي نو رايستلی به مو څنګه وي
نو په دغه څو کالونو کې مو څه کول
خا پوښتنه دی وکړه په دغه څو کالونو کې مو اله د قانون رايستلو قانون ورته جوړ کړ چې قانون موجود نه وي هیڅ کار نشي تر سره کېده
نو قانون ته ساجات وو
څنګه نه وو چې قانون نه وي نو څه معلومه ده چې کله کان پیدا شي نو څوک به راپاسي څوک به پلوری او چې خرڅ شول پیسې به څوک اخلي
نو اوس مو چې قانون ورته جوړ کړ څه وخت به کار پیلوي
مو کار نه پیلو بلکې خصوصي سکتور به کار پیل کی
خصوصي سکتور
او ځکه چې موږ نو وسایل لرو نو پیسې او نه هم لازم پرسونل
نو دا غستاسو دی وزارت په زرګونو مامورین انجینران او کارپوهان څه کار کوي
هغه خلاص تر ځنه نه دی ورته ناس تورش په ورځ کار کوي خپل مازغه خوري
مثلا څه کار کوي
ډیر کارونه کوي زه به کوم یو درته وخیم
نو کله چې قانون خصوصي سکتور پیدا او راو بسی نو بیا خود تاسو انجینران او مامورین ته څه کار نه پاتې کیږي
دا څه وای لکه چې په جالیجو کې هیڅ معلومات نه لري
صاحب ما په غوسه کیږه تر اوسه هم خصوصي سکتور لګیا دی قانون را بس یو پلوری
او خې پلوری ټول پیسې په خپل جیبونه کې اچوي او موږ هم داسې خالي جیبونه ورته ګرځو
نو لدی ورسته به څه کیږي
داسې به کیږي چې موږ به هر یو کان په داو طلبي کې اچو یو څه پیسې خو له دې لارې لاسته راځي او چې کله کان را وویستل شو نو بیا به یو برخه رایستون کې یو برخه دولت او بل به د موږ جیبونه ته راشي
نو لدی سره بستاسو د مامورینو تنخواګانې هم لوړې شي
نو ولی بل وړيږي کاغوی کار کولای نو لوړې شوی به وي نو دا چې کار خصوصي سکتور کوي نو مامورین به موږ په خاني خلک وي چوا
نو صاحب د تاسو کار به څه وي
د مو کار به دا وي چې خصوصي سکتور وهڅو چې قانون لومړی پیدا او بیا راو باسي او د موږ برخه پکې راکی
نو هیوا ته به ګټه څه وي
ګټه به دا وي چې قانوني مواد به ډیر شي د څو کسانو به پکې جیبونه ډک شي او څو کسانو ته به کار پکې پیدا شي
او حکومت ته به ګټه څه وي
نو خو به ټول د حکومت وي ټول دنیا به وي چې د موږ حکومت څومره ډیر قانون راوېستل دا غډول به د حکومت ډیرو چارواکو ته په یو نه یو ډول خپل برخه ورسیږي ک نور څه نه وي نو د قیمتي ډبرو سوغاتونه خو به ورکو
او سم پام کوي و ورزشی خبر تا د سګ جنگې د تیرې ورځې په لوبو کې چې د غنو شوقیانو په ګډون تر سره شوې د بدخور سیب سپای یو په مقابل د صفر کې د خطرناک سیب پسپی بریالی شو خو د خطرناک سیب کسانو د لوب پایله غیر منصفانه او بلله او د بدخور سیب په کسانو یې حمله وکړه پداسه حال کې چې سپیانو حیران قتل د بدخور صاحب او خطرناک صاحب لډلو څخه شپګ او وتنه ټپيان شول خو په لوبه کې شریکو به طرفه کسانو لوبه د بدخور صاحب په ګټه اعلان کړه او وی ویل چې پرې اختیا هم د بدخور صاحب سپایل د نه هم بدخور دی لوبه هر جمعه د سګ جنگي په مختلفو میدانونو کې جریان لري او مینوال کولای شي پرته ل ټیکټه ګډون پکې وکي پاتې دې نه وی چې د ټپی کې دوه خطر شته پکې او کڅوک د سپیانو له جنگ وروسته او یا هم د جنگ په وخت د سپیانو د خاوندانو په جنگ کې جوبل او ټپی شو نو مسولیت یې په خپل غاړه دی د شکایت حق نه لري خبر خلاص شو
وس مو د ساختمانی چارو یو شرکت ته بیایو چې پوښی په شرکت کې کارونه سره ډول ویشل کیږي
معلم صاحب اول خان ته به څه کار وکړې؟
زه به زه به د سروې او ډیزاین کارونه وکم. که څنګه؟
یعنې ته به سر انجینیر یې؟
هو نو.
اول خان کوم وخت دې دغه د انجینری کارونه کړي دي؟ و که نه
ولې مې نه دي کړي؟ هغه زموږ د کور تر خوا دوکان چې دی ما سروې او ډیزاین کړی.
رښتیا وایې؟
هو، ټول کلیوال شاهدان دي.
دوکان خو نور ښه سم دی، خو یو کونج ډېر وړاندې وتلی.
هغه هم د یو حساب له مخې وړاندې وتلی.
پوه نه شوم.
هغه خو مو ځکه وړاندې وویست چې ما ویل که بیا هندواني او خټکي پکې واچوو.
څومره عالي فکر!
مهرباني مو ده صاحب.
مامور صاحب علمالدین خانه، ته به څه وکړې؟
زه به انجینر شم، که څنګه؟
یعنې ته هم د انجینرۍ کوم کار کړی دی؟
ولې مې نه دی کړی. هغه د موږ د باغ دیوال خو به دې لیدلی وي.
هو، لیدلی مې دی.
هغه یو ځای چې لیدلی و، بیا بېرته چې په لوټو ور جوړ کړی و.
هو، هماغه درته ښیم. هماغه لوېدلی ځای ما په داسې تخنیک ور جوړ کړی چې دا یو کال بلام نه دی وهلی.
ځه نو، کولی شې. توتکۍ، ته به څه کوې؟
زه به سکرتر سم.
په شرکت کې به سکرتر ته ضرورت نه وي.
ولې نشته؟ موږ کولی شو ټولې پروژې د خپل سکرتر په واسطه ترلاسه کړو.
رښتیا وایي؟ خو د توتکۍ به دومره سواد نه وي.
سواد ته څه ضرورت دی؟ سکرتر خو ټول کارونه په شفاهي ډول ترسره کوي.
ښه نو، داسې به وکړو چې رئیس به زه شم او په اداري چارو کې معاون به مې اول خان سي، د خریداري په چارو کې معاون به مې علم الدین تشه. صحیح ده؟
سمه ده.
او که کوم بل کار پیدا سو نو په هغه برخه کې معاون به مې توتکۍ وي، که څنګه؟
سمه ده. خو د شرکت نوم به څه کېدو؟
که د ما منی نو نوم به یې انټرنیشنل انجینیرنګ ساختماني شرکت کېدو.
په معنا خو یې زه پوه نه سومه.
په معنا پسې مه ګرځه، خپل ریاست دی کوه.
ښه، ځه. سمه ده، نو دعا پرې وکړې.
که مو څوک د تحصیلي سند او تجربې پوښتنه وکړي؟
نه کوي. چې داسې پوښتنې وای اوس به دې یو شرکت هم نه ولیدلی.
هر څوک کوي او که څوک له چا سره مثبته سیالي وکړي نو بیا خو ډېره ښه خبره ده، خو موږ مو د سیالۍ له بد ډول نه خبروو.
رئیس صاحب، که دغه مکتوب مې راته امضا کړي.
غوټۍ، ته وګوره چې د څه شي مکتوب دی.
ښه صاحب. صاحب، د تبدیلۍ مکتوب دی.
ورته ووایه چې بله اونۍ راسې.
ښه صاحب. خورې، ته بله اونۍ راشه، اوس رئیس صاحب نور کارونه لري.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
وایم له مخه مې چپېږه. زه درته وایم بله اونۍ راسه او ته وایه چې یو لاسلیک دی. په خبره نه پوهېږه؟
دغه یو لاسلیک دی، چېرته به هره ورځ ځم راځم.
نوره مه درېږه، شله کېږه مه. ځه، بله اونۍ راسه، درته لاسلیک به یې کړي.
ته ګوره چې د یو لاسلیک لپاره مې په یو او بله اونۍ تېر باسي. خدای دې له دې قدرت را وغورځوه.
صاحب، یو لاسلیک و ورته کړی به دې و.
ته ګوره، یو عادي ماموره او کټ مټې وېسنا لکه زما غوندې جوړ کړي وه.
رښتیا وایې صاحب، لاکسیرین هم کټ مټ د تا په رنګ وهلي و.
سلام علیکم صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم. راځه، څه دې ویل؟
صاحب، دغه مکتوب مې راوړی چې رئیس صاحب یې راته لاسلیک کړي.
غوټۍ، څه وایې؟
صاحب، دا هم غواړي چې مکتوب یې ورته لاسلیک کړي.
کله بې کاره یم، ورته ووایه چې بله اونۍ راسې.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
او دا ستا ورېښتان نه دي چې کټ مټې لکه رئیسان غوندې جوړ کړي دي.
خورې، ځه، چې رئیس صاحب په غوسه ده، بیا بل وخت راسه.
ولې په غوسه ده؟
نو ګورې چې ویښتان دې د هغې غوندې جوړ کړي دي.
نو ولې؟
څوک چې د هغې غوندې آرایش وکړي او یا د هغې غوندې جامې واغوندې، بدې ته راځي.
نو څه وکړم؟
ځه لاړه شه او نورې مخلې جامې واغونده او ویښتان دې بل ډول جوړ کړه. ګوره چې د دې غوندې آرایش ونه کړي.
غوټۍ، ته ګوره، د دوو پیسو ښځې او له ځانونه یې سمې رئیسانې جوړې کړې دي. د اسمان ستوري به پرې وشمېرم.
ورئ سي صاحب، ټول تا غوندې فیشن کړی و.
Thank you. دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو، یا کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 3.